کوم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1443 هجری لمریز کال د غویی د میاشتې دریمه د 1445 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې دیارلسمه او د 2024 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ. بیا د فلسطین د غزې د جنگ په بهیر کې له اسرائیلو سره د امریکا 6.5 میلیارد ډالر مرستو تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو. ورپسې به استاد خایز ګلونه پروګرام درته وړاندې شي. بیا قرآن پلوشي 19 پروګرام لرو او په آخر کې به د مناجات پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ په انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول مهمو خبرونو لنډیز. پاکستان د ایران د ولسمشر د سفر هرکلی کړی. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر د سولې او د دوستۍ پیغام لري. او د لبنان حزب الله غورځنګ د اسرائیلو یوه بې پیلوټه الوتکه غورځولې ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. پاکستان د ایران د ولسمشر د رسمي سفر هرکلی وکړ. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د اسلامي ایران د ولسمشر د ابراهیم رئیسی د سفر د پروګرام په اعلانولو سره وویل دغه سفر د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو له مخکې څخه د زیاتې پیاوړتیا لپاره مهم فرصت دی. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت نن اسلام آباد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د رسمي سفر په تاییدولو سره په یوې بیانیې کې وویل پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر د روان میلادي کال په فروری میاشت کې د نوي حکومت له جوړېدا وروسته اسلام آباد ته د یوه خارجي هیواد د یو مشر لومړنی سفر دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به پاکستان ته په سفر کې له ولسمشر آصف علي زرداري، لومړي وزیر شهباز شریف، د قومي اسمبلی او د مشرانو جرګې له مشرانو سره کتنې وکړي او بیا به لاهور او کراچۍ ښارونو ته هم ورشي. د تجارت، د سیمه ییزو ارتباطاتو، انرژۍ، کرهڼې او د ولسي اړیکو په شمول په بېلابېلو زمینو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاو او د اړیکو د ډېرې پیاوړتیا لپاره هڅه به هم د دواړو هیوادونو د چارواکو په اجنډا کې شامل وي. پاکستان ته د ایران د ولسمشر په 3 ورځني سفر کې به یو شمېر موافقې او تړونونه هم لاسلیک شي. د پاکستان کراچۍ پوهنتون به د ایران ولسمشر ته افتخاري سند ورکړي او هلته به د ایران د ولسمشر د میرمنې د کتاب مخکتنه هم وشي. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر د سولې او دوستۍ پیغام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سفر تاریخي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو د روښانه راتلونکي بیانونکي وباله او ټینګار یې وکړ په پاکستان کې د ابراهیم رئیسی شتون د دواړو هیوادونو معاملتونو لپاره د سولې او د دوستۍ د پیغام راوړونکي او د ولسي پیوندونو د پیاوړتیا سبب دی. ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې لیرنا خبری اژانس سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ورسره ایرانی لوړ رتبه پلاوی په سفر باندې د خوخه په څرګندول سره چې ټاکل شوی د نن اصلاح با ته ورسیږي ویل دا به یو تاریخي سفر وي ځکه چې هغه له رئیسی او خارجي لوړ رتبه چارواکي دی چې په پاکستان کې له انتخاباته او د نوي حکومت له جوړیدو وروسته اصلاح با ته ورځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ بیا زیاته کړه ایران او پاکستان به د دوه اړخیزه ملګرتیا او د پراختیا په تیره بیا لا ټیروریزم سره په مبارزه کې چې د دواړو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ ګڼل کیږي د ملګرتیا په لارو چارو او دغه را د شنګهای د ملګرتیا موسسې او د اسلامي ملګرتیا موسسې په شمول په سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو کې په ملګرتیا غور وکړي. د طالبانو پر ضد اعتراض کوونکي ډله وایي غواړو د سندرو له لارې خپل غږ پورته کړو. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د کابل جونې په نامې یوې ډلې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د چلند پر ضد احتجاجي سندرې پیل کړې دي. د دغه ډلې یوې غړي آتیپی وویل تر هغې به له دې او نورو لارو خپلې مبارزې ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو حقوقو ته درناوی ونه کړي. د دې ډلې غړو خپله لومړنۍ سندره د ملا محمد جان په نامه له یوې پخوانۍ ولسي سندرې راپیل کړې او په نوې بڼه یې سندره کړې ده. هغوی په دې سندره کې افغان ښځې او جونې له هېواد وتلو ته رابولي. د دې دلیل دا دی چې افغانستان د جونو لپاره خوندي ځای نه دی. د هغه ولسي سندره ده چې دایشي انجلی لخوا د لومړي ځل لپاره ویل شوې وه. هغې په دې سندره کې د خپلې مینې درد بیان کړی و. د لبنان حزب الله غورځنګ د اسرائیل الوتکه نسکوره کړې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله بیګا وویل چې په جنوب کې د صهیونیست رژیم یوه بې پیلوټه الوتکه غورځولې ده. حزب الله زیاته کړه د صهیونیست رژیم یوه بې پیلوټه الوتکه چې هرمز 45 ډوله وه د لبنان په جنوب کې د الیشیا سیمې په د پاسه د جنګي ماموریت په وخت نسکوره شوې ده. د لبنان حزب الله غورځنګ د غرض وویل چې دوی د نیوکی فلسطین په سرحد کې په المطلع خارجي کې د صهیونیست رژیم د عسکرو په دوو ودانیو هم بریدونه کړي دي. د لبنان حزب الله د فلسطین د خلکو د مقاومت ډلو د ملاتړ لپاره لا 13 میاشتو راهیسې د صهیونیست رژیم د پوځیانو پر ضد بریدونو ته دوام ورکړی او تر اوسه 10,000 صهیونیستان د حزب الله د حملو له ویرې څخه د لبنان سرحد ته نږدې له خارګیو څخه تښتېدلي دي. اسرائیل د جنگ د نه بندیدا بشپړه مسؤل دی. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین د حماس وردنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا وویل چې د جنگ د بندولو په باره کې د موافقه ته د نه رسیدا بشپړه مسؤل اسرائیل دی. هغه ویل اسرائیل یوازې د خپلو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې په غزه کې جنگ ته دوام ورکړي. اسماعیل هنیا زیاته کړه د اسرائیلو پوځیان باید په کامل ډول غزې ترنګي څخه ووځي. د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا بیا وویل په سیمه کې د روانو تاوتریخوالو مسؤول اسرائیل دی. هغه وویل د سوریې په دمشق کې د ایران د سفارت په کونسلي برخې باندې د اسرائیل رژیم حمله د ایران په خپلواکۍ باندې نیغ په نیغه حمله وه. بل خبر ده چې د غزې ترنګي په جنوب کې په رپا سیمې باندې د اسرائیلو په بمبارۍ کې 19 فلسطینیان شهیدان شوي چې 14 یې دیوې کورونې غړي دي. په دغه حمله کې یوه امیدواره ښځه هم شهیده شوې ده او ډاکټرانو اوس د هغې له خېټې څخه یوه ماشومه د پرشان په وسیله ژوندی راایستلې ده. ویل کېږي د اسرائیلو په حمله کې د نوزیږي ماشومې په مور سربیره د دغه مېرمنې پلار او د هغې بله خور هم شهیدان شوي دي. د اسرائیلو خالدنې تنهو په بریالیتوب نه هیلې دي. ایرنا خبر اژانس نن سهار وختي راپور ورکړ په نیوکی فلسطین یعنی اسرائیلو کې د یوې نظر سنجی پایلې وایي 80% اسرائیلیان په غزې ترنګ کې د په جنگ کې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په بریالیتوب نه هیلې دي. د صهیونیست رژیم د 12 ټلویزیون چینل نظر سنجی وښودله 80% اسرائیلیان ویلي دي چې لومړی وزیر نتنیاهو په غزې جنگ کې نشي بریالی کېدلی. لبلی خوا د صهیونیست رژیم رسنۍ وویل د بندیانو د مبادلې د موافقې د ترسره کولو لپاره له حماس غورځنګ سره تماسونه بند شوي دي او معلومه نه ده چې دغه تماسونه به کله له سره پیل شي. د سهونس رژیم حارث پرسپانه د جنو سرچینو په کول ویل د اسرائیل رژیم چارواکو له عربستان سره د اړیکو د احتمالي د کېدا په موپکې حساب لاس کړی دی چې ممکن ده دغه رژیم په غزې ترنګ کې د جنگ بندیدا ته مجبور کړي. دغه راپور وایي د امریکا حکومت د راتلونکي مې میاشتې اخیری ورځې د سعودي عربستان او د اسرائیل رژیم ته د اړیکو د دې کېدا د موپکې د رسیدو لپاره ټاکلې دي. سیاسی چنان دی وای د اسرائیل رژیم د غزیتانګ جنگ کې کاغه وبیلی او کیا یو غټی سیونیست رژیم د جنگ بیلل دي. یونیسف د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیل د جنایتونو د بندیدا غوښتنه وکړه. هیر نه خبری اجانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په غازی ترنګ کې د اسرائیل د نسل وژن کې رژیم په جنایتونو کې د ګڼ شمیر فلسطینی ماشومانو شهادت په خبرګون کې د دغو جنایتونو په بنداولو ټینګار وکړ. یونیسف په غازی ترنګ کې د سهونیست نیوګر رژیم د جنایتونو په بنداولو او په دغه سیمه کې سمدستي د اوربند پر ټینګولو باندې ټینګار سره ویل. د اردن سیند په لویدیځه غاړه او تلکرم کې د سهونیست نژن وژن کې رژیم په حملو کې درې فلسطینیان شهیدان شوي دي. د فلسطین رسنۍ پرون ویل د غزې ترنګ په جنوب کې پر افاسیمه کې د سهونیست نسل وژن کې رژیم په هوایي حملو کې د 14 ماشومانو په شمول کابو 19 ماشومان شهیدان او یو شمیر نور ژوبل شوي هم دي. د اسرائیل جنرال د سهونیست رژیم په ماتې اعتراف وکړ. د فلسطین سما خبری اجانس راپور ورکړی د اسرائیل د نسل وژن کې رژیم د پوز د زیرمه ځواکونو جنرال په غزې ترنګ کې د فلسطین د مقاومت رلو په مقابل کې د اسرائیل په ماتې خوړلو باندې اعتراف سره د سهونیست رژیم د چارواکو لخوا دغه جنگ د ختمې داد اعلانولو غوښتنه وکړه. د اسرائیل د نسل وژن کې رژیم د پوز د زیرمه ځواکونو جنرال اسحاق بریک په غزې باندې د سهونیست رژیم د هدفونو نه محققیدا ته په اشاره سره ویل اسرائیل باید په غزې کې د جنگ بندیدل اعلان کړي او زیاته کړه د غازی ترنګ په جنوب کې پر افاسیمه باندې د اسرائیل یرغل له سهونیست رژیم سره هیڅ مرسته ونه کړي ځکه چې اسرائیل د فلسطین له مقاومتلو سره په جنگ کې ماته خوړلې ده. هغه ول داسې هیڅ ځواک نشته چې د فلسطین مقاومتلو ته د تل لپاره اشتکاست ورکړي. حماس ورځنګ له اسرائیل سره د امریکا مرسته وغندلې. هر نه خبري اجانس راپور کړی د فلسطین حماس ورځنګ د امریکا پالیسي کې کانګرس کې د اسرائیل له نسل وژن کې رژیم سره د واشنگټن د مالی مرستو تسویدل په کلکه وغندل او په فرانسې کې د نجات پرسته پر ضد مظاهرې وشوې. زمون خبریال راپور کړی د فرانسې لوپیګارو رسپن ویل له ډیرو اختلافات او د فرانسې د اداري محکمې له حکم وروسته په پلازمېنې پاریس کې له اسلام څخه د خلکو د هیوادونو د ویرولو او د نجات پرسته پر ضد مظاهرې وشوې. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره
د تهران یو ډیرو قدرمن اردوونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د غازې د جنگ په بهیر کې له اسرائیل سره د امریکا 6 میلیارډ ډالر مرستې نومیږي. د امریکا د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوندونو ترمنځ له ډیرو بحثونو او د خارجي مرستو په حق له اختلافاتو وروسته ولسي جرګې کانګرس له اوکراین سره د 6 میلیارډ ډالرو او له سهونیست نیوګر رژیم سره د 6 میلیارډ ډالرو په اندازې پوځي او امنیتي مرستې د 250 مخالفو رایو په مقابل کې په 376 موافقو رایو سره تصویب کړې. دغه مرستې په قانون باندې د بدلېدا لپاره باید د مشرانو جرګې لخوا تصویب شي او بیا د ولسمشر لخوا له لسلیکې دا وروسته په قانون باندې بدلېږي. په دې زمینه کې د مشرانو جرګې لومړی رایې چول سبا چول کیږي. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په اعتراف دا تر ټولو ستره پوځي مرسته ده چې امریکا یې د 13 میلادي کال د اکتوبر په 1 د جنګونو له پیلېدا وروسته له اسرائیلو سره کوي. اسرائیل له دوهم نړیوال جنگ څخه وروسته تر اوسه پورې له بل هر هیواد څخه زیات د امریکا له پوځي مرستو ګټه پورته کړې ده، او له هماغه وخت راسې د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند له ملاتړونو څخه برخور وو او دی په غزې ترنګ باندې د اسرائیلو د پوځ له یرغل څخه د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت له اسرائیلو سره خپلې پوځي مرستې دوه ځله ښکاره کړې دي. د امریکا د ولسمشر د جو بایدن حکومت په تیرې دسمبر میاشت کې د څه د پاسه یو سلو شپږوش میلیونو ډالرو پرزخت اسرائیلو ته د ټانک زیات کابو څوارلس زره ګولیو او د تجهیزاتو په انتقالولو، او هغوی ته د اړونده تجهیزاتو او د یو سلو پنځه پنځوس میلی میټره د توپونو د ګولیو په ورسپارلو سره چې ارزښت یې څه د پاسه یو سلو اووه څلوېښت میلیونه ډالره دی موافقت وکړ. په دغه دوه مواردونو کې سپینې مڼې د ولسمشر د بیړنیو اختیاراتو په قانون باندې استناد سره د دغو مرستو د تصویبېدو لپاره د کانګرس له خنډ څخه تېره شوه. دغه راز د امریکا حکومتي چارواکو تر اوسه کانګرس ته د څه د پاسه سلو نورو پوځي مرستو راپور ورکړی، خو څرنګه چې د هرې مرستې ارزښت کانګرس ته د اطلاع د ورکولو لپاره له ټاکل شویو ډالرو څخه کمو په جلا جلا ډول یې راپور نه دی ورکړل شوی. په کابو و میاشتو کې چې د غزې د جنگ تیریږي، د اسرائیلو پوځ په غزې ترنګ کې په پراخه سویه د امریکا جوړې وسلې د خلکو پر ضد استعمال کړي دي. د راپورونو پر اساس په غزې ترنګ کې د استفادې وړ زیاتو وسلو کې د مارک څلور اتیا په شان څلور سوه پنځوس کیلوګرامه او نهه سوه کیلوګرامه بمونه هم شامل دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت په تیرې مارچ میاشت کې د مارک څلور اتیا په نوم د دوه سوه پنځه ویشت کیلوګرامه پنځه سوه بمونه او نهه سوه کیلوګرامه اتلس سوه بمونه اسرائیل ته د استولو اجازه ورکړې وه. د دغه بمونو خرڅول څو کاله مخکې د کانګرس لخوا تصویب شوي، خو ورسپارل یې تیر میلادي میاشتې پورې نه و محقق شوي. په تیرو کلونو کې له اسرائیلو سره د امریکا د پوځي مرستو بودیجه د لس کلونو تفاهمونو په چوکاټ کې تعریف شوې ده، او وروستی تفاهم هم په دوه زره شپاړسم میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې پر اساس یې واشنګټن ژمن شوی دی له دوه زره نولسم میلادي کال څخه تر دوه زره اته ویشتم میلادي کلونو پورې اسرائیلو ته د اته دیرش میلیارډو ډالرو په اندازه پوځي مرستې ورکړي. له اسرائیلو سره د امریکا اکثره پوځي مرستې په خارج کې د پوځي مالي تامین د پروګرام په نوم سره تعریف شوي دي چې پر اساس اسرائیلو ته مفت مرستې ورکول کیږي، چې دغه مالي مرستې د شیانو د اخیستلو او د امریکا د پوځي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره وکاروي. امریکا دغه راز هر کال کابو پنځه سوه میلیونه ډالره د ګډو توغندیزي سیسټمونو لپاره اسرائیلو ته ورکوي. په سیاسي او اقتصادي مرستو سربیره له اسرائیلو سره د امریکا پوځي مرستې تل د دغه رژیم د سلطې غوښتنې او د جنګونو د رامنځته کولو یو اصلي عامل و او دی، چې په عین حال کې د کړکېچ د اوږدولو او د دوو حکومتونو د جوړولو د پلان په شمول د سولې د خبرو اترو په ماتې کې اصلي رول لرلی دی. همدا اوس له غزې جنګ وروسته امریکا د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د خیپال حکومت د جنایتونو په اصلي شریک بدله شوې ده، او په ښکاره ډول یې لاسونه د فلسطین د خلکو په وینو باندې ککړ شوي دي. د غزې د جنګ په بهیر کې له اسرائیلو سره د شپږوش میلیارډ ډالرو په ارزښت د پوځي او د امنیتي مرستو کول به د سهونیست رژیم په جنایتونو کې د امریکا مشارکت له مخکې څخه زیات کړي، ځکه چې د دغو مرستو په ورکولو سره به د بنیامین نتنیاهو فاشیست او جنګغواړي حکومت له مخکې څخه زیات د اوربن له خبرو څخه پښیمانه کړي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
ستا د خایست گلونه دیر دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، زه جمیل بنگش له خپل ګران ملګری
علی اصغر عبیدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی و چې ستاد خیس ګلونه ډیر دی پیغام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو، هله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی.
بیان کیږي
ګران اوریدونکو د ایران خاوره له ډېرې مودې راهیسې د علم او تمدن زانګو پاتې سوې ده او د نن ورځې نړیوال تمدن د هغو لاسته راوړنو او بریاوو پوروړی دی چې په مختلفو زمانو کې په دې خاوره کې ترلاسه سوي دي. شاید تاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه سئ چې اوس مهال د علمي تولیداتو په اړه د وروستیو معلوماتو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په 2021 میلادي کال کې په نړیوال نظام او د ویب ډیټابیس او د حوالی په شاخص یعنی د ساینس ویب پاڼې کې په نړۍ کې 15 ځای لري. همدا اوس ایران داسې پوهنتونونه لري چې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. د دې پوهنتونونو ډیری یې لوړې درجې لري او ډیری مقالې په نړیوالو مراجعو کې خپرې سوې هم دي. په دې پروګرام کې به د ایران د غوره پوهنتونونو لس نمونې وړاندې کړو ترڅو تاسو د دوو پوهنتونونو په پیژندلو سره په ایران کې د علم د پرمختګ کتونکي اوسئ.
ایزنو لومړی پوهنتون چې په دې لیست کې د غوره پوهنتون په توګه ځای کېدی شي د تهران پوهنتون دی. ډېر محصلین او پوهان په دې باور دي چې تهران پوهنتون لا پیل رئیس د ایران تر ټولو غوره او بهترین پوهنتون دی. د تهران پوهنتون په هیواد کې د لوړو زده کړو په اړوند بنسټونو او مؤسسو کې لار اړخه لوړ مقام لري. دا بېدلیله نه ده چې دا پوهنتون د مور پوهنتون او د ایران د لوړو زده کړو سمبول بلل کېږي. د تهران پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لنډ سپینوي کې باید یادونه وکړي چې دا پوهنتون 15 پوهنځي، 9 کیمپسونه او 14 څیړنیز مرکزونه لري. یو لاغو ټکو چې باید د تهران پوهنتون په معرفي کولو کې ځانګړي توجه ورته وشي، د دې پوهنتون څیړنیز فعالیتونه دي. د تهران پوهنتون د 2014 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شو. په ایران کې یو بل مشهور او علمي پوهنتون سنتي شریف پوهنتون دی چې هغه هم په تهران کې دی. هغه نوماندان چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې او کمپیوټر اولمپیادونو کې د سرو زرو میډالونه لري کوي شي په اسانۍ سره په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. البته یوازې هغه کاندیدان چې د اولمپیا د سرو زرو میډالونه لري په دې پوهنتون کې زده کړه نه کوي، بلکې هغه نوماندان هم چې د داخلي کانکور په ازموینه کې غوره نمرې ترلاسه کوي په دې پوهنتون کې د ګډون چانس لري. ډېر هغه کاندیدان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي د ایران د پوهانو په توګه پیژندل کیږي. دا پوهنتون د مطالعې په دریو کچو کې د انجینرۍ او لومړني علمي کورسونه وړاندې کوي. لیسانس، ماستر او دکتورا د سنتي شریف پوهنتون د نیمه پیړۍ د فعالیت پایله ده چې سلويخ زرا کسان فارغ التحصیلان شوي چې ډېر یې د ایران له مخکښو مدیرانو دي او په علمي ډګر کې د تلپاتې شخصیتونو دي او د علمي نړۍ لپاره د ارزښتناکو خدماتو سرچینه حسابيږي. د سنتي شریف پوهنتون چې په 1440 کال کې د ممتازو پوهنځیو د غړیو، څیړونکو او تکړه محصلینو په مرسته جوړ شوی. هر کال د آی ایس آی لا 1500 زیاتې مقالې او 1500 مقالې په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې خپریږي او تر 1500 زیات د پوهنتون وی بیا کاغذونو ته زرګونه بیا مراجعه بیا ترسره کیږي. بیان کیږي
د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د تهران پولیټیکنیک هم د ایران یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په تهران کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1400 لمریز کال یعنی په 1950 میلادي کال کې د تهران پولیټیکنیک تر عنوان لاندې فعالیت پیل کړ او بیا د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون ته وده ورکړه. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون اوس مهال په ایران کې تر ټولو غوره تخنیکي او انجینري پوهنتون دی چې فعال دی او هر کال د صنعت په ډګر کې ډیر کسان روزي. په ایران کې بل لوړ پوهنتون د علم او صنعت پوهنتون دی چې په تهران کې موقعیت لري. دا پوهنتون په 1440 لمریز کال یعنی په 1950 میلادي کال کې د صنعتي شریف پوهنتون په شان جوړ شو. یوازنی پوهنتون دی چې په منځني ختیځ کې د اورګاډي علومو پوهنځی او د پرمختللي انجینرۍ پوهنځی لري. او د ډیرو کلونو لپاره دا یوازنی پوهنتون و چې په ایران کې د هنر او معمارۍ پوهنځی هم درلوده. دا هم باید یادونه وسی چې دا په ایران کې یوازنی پوهنتون دی چې د اقتصادي ودې او پلان جوړولو په برخه کې تخصص لري او مسلک دی. همدارنګه د نړۍ په کچه پروژې لکه د نوي د سپوږمکۍ ډیزاین، ظفر علم او صنعت، د ملي سایبر دفاعي شیلډ پروژه، د جټ الوتکو د انجنونو ډیزاین او د ملي بی کلاس ګاډي پلیټفارم ډیزاین د دې پوهنتون له ځانګړو پروګرامونو څخه دي.
ایزنو د خواجه ناصرالدین توسی صنعتي پوهنتون په ایران کې د ټکنالوژۍ تر ټولو زوړ پوهنتون بلل کیږي، ځکه چې بنسټ یې په 1900 کال کې د پوست او تلیګراف د عالی ښوونځي په نوم یادیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په دوام او د کلتوري انقلاب د عالی شورا په منظوري سره دغه پوهنتون په 1900 کال کې د لوړو زده کړو د نهو مرکزونو په یوځای کولو سره په اوسني شکل کې د تخنیکی او انجینرۍ د پوهنتون په نوم جوړ شو. په 1900 کال کې د خواجه ناصرالدین توسی په نوم بیا ونمول شو. د دې پوهنتون او نورو پوهنتونونو په نوم کې د صنعتي کلمه یا ټکې دا معنا لري چې دا یوازې د انجینرۍ او بنسټیزو علومو په برخو کې زده کوونکي معنی. دا پوهنتون چې په تهران کې موقعیت لري یو لالومړی درجه پوهنتون نو دی. د نړۍ په کچه د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره د باور وړ ډیټا بیس لمخې د خواجه ناصرالدین توسی صنعتي پوهنتون د پام وړ پرمختګ او ودا کړی دا. د آی ایس آی درجه بندۍ ډیټا بیس د شمیرل لمخې دا پوهنتون په نړۍ کې د 1% علم تولیدونکو یو پیژندل شوی دی.
بیان کیږي
پزره پوری خبره ده چې تهران قسم د ایران د پلازمین په توګه د ایران د لوړ پوهنتونونو مرکز دی، خو په نورو شهرونو کې هم لوړ پوهنتونونه ویاړ رامنځته کوي. د اصفهان پوهنتون چې بنسټ یې په 1925 لمریز کال کې ایښودل سوی د علم په تولید کې د ایران له غوره پوهنتونونو څخه دی او د بشري علومو د څیړنې په برخه کې دریم مقام خپل کړی دی. د دغه پوهنتون لوړه علمي کچه په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې د ګڼو کتابونو او علمي مقالاتو د خپرېدو، د بشپړ استاد او مرستیال استاد په رتبو د استادانو شتون او همدارنګه په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون له امله ده. د گرین میټریک ویپانی په درجه بندۍ کې اصفهان پوهنتون د ایران د 2 پوهنتونونو په منځ کې اوهم ځای لري او د نړۍ د اتیا هیوادونو د 900 پوهنتونونو په منځ کې په 2020 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 268 ځای خپل کړی و. د تبریز پوهنتون هم په 1980 میلادي کال کې جوړ سو. د سیویلیکا ډیټابیس د احصایې له مخې چې هر کال د خپره سوي مقالو په اساس احصایې خپروي، د تبریز پوهنتون د سبسیو مقالات او کنفرانسونو پر بنسټ د ایران له 10 غوره دولتي پوهنتونونو څخه دی. تبریز پوهنتون په خپله کارنامه کې ډیر ملي او نړیوال ویاړونه لري. تبریز پوهنتون د تامسن رویټرز په درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د 1% تر ټولو اغیزمنو پوهنتونونو په سر کې ځای درلوده. په 2014 میلادي کال کې د هالند د لیډن انسټیټیوټ په درجه بندۍ کې په ایران کې دویم او په نړۍ کې 501 مقام درلود. د لیډن په درجه بندۍ کې د نړۍ 100 لوړ پورو ساینس پوهانو، د هیواد د تکړه ساینس پوهانو او د ایران د علمي مخکښانو د لقبونو ترلاسه کول د دې پوهنتون د لوی شمیر پروفیسرانو لخوا او د دې پروفیسرانو نفوذ په مهمو علمي اتحادیو او د نړۍ د مجامعو په غونډه کې د تبریز پوهنتون د ایران له 10 غوره پوهنتونونو یو او د هر اړخیز پوهنتونونو په قطار کې 6 مقام او د بشري علومو په تولید کې د ایران د غوره پوهنتونونو په قطار کې 10 ځای نیول د دغو ویاړونو یوه برخه ده. همدارنګه د پانتون په لویو نړیوالو اتحادیو کې فعال شتون لري، لکه د نړۍ د پانتونونو اتحادیه IAU، د نړیوالو پانتونونو اتحادیه IUC، او د قفقاز سیمې د پانتونونو اتحادیه.
ایزانو د زړوالي له نظره د مشهد د فردوسی پانتون په 1928 کال کې جوړ شو، او د پوهنځي او تعلیمي مرکزونو د اندازې او شمیر له مخې له 300 هکټرو زیات مساحت لري. د ایران په شمال ختیځه سیمه کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز هم بلل کیږي. د فردوسی پانتون اهمیت او لوړ علمي سویه او د شیعیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام له سپیڅلي زیارت سره دغه پوهنتون نږدېوالی ډیر غیر ایرانی او په ځانګړي توګه مسلمان محصلین په دې پوهنتون کې زده کړې ته متوجه کړي دي. د مشهد فردوسی پوهنتون په داسې حال کې چې د هیواد په یوه وچه او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري، د خلید او مناسب هوا شرایطو سره شنه کیمپس لري. د مشهد فردوسی پوهنتون له 2002 کال راهیسې په هیواد کې د لومړي پوهنتون په توګه د پوهنتون د شنه کمیټې او د چاپیریال ساتنې کیمپونو په جوړولو کار پیل کړ، او په 2018 کال کې نوم بدل او په شنه پوهنتون بدل شو. د شیراز پوهنتون چې په 1925 کال کې جوړ شوی، د ایران یو لاسترو او مهمو پوهنتونونو چې دغه هیواد د سیلانیز قطب په توګه هم شمیرل کیږي. په دغه پوهنتون کې اتیا د لیسانس پړاوونه، یو سلو درې اتیا د ماسټری کورسونه، یو سلو دوه د دوکتورا تخصصي کورسونه، او یو حرفه‌ای ډاکټریټ کورسونه په لاره اچول کیږي، چې اوس مهال د شیراز پوهنتون 14 پوهنځي او د لوړو زده کړو یو مرکز لري چې څو پوهنځي پکې شاملېږي. د علمی پایلو په اساس دا پوهنتون په هیواد کې د سیلنو په برخه کې یو له مخکښو درو پوهنتونونو دی، او د انجینرۍ په برخو کې د 15 مور پوهنتونونو بیا بلل کیږي.
بیان کیږي
په اهواز کې د شهید چمران پانتون چې د جنده شاپور په نوم فعالیت کاوه، په ایران کې د طبي علومو او روغتیایي خدمتونو یو بل لوړ پانتون دی. دا پانتون د هیواد په جنوب لویدیځ کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز او د ایران له پراخو پانتونونو څخه شمیرل کیږي. د پانتون څېړونکي په 2000 میلادي کال یعنی 1999 لمریز کال کې ټوټل 802 مقالې وړاندې کړي، چې 135 مقالې په داخلي کنفرانسونو کې او 109 مقالې په داخلي ژورنالونو، او 1545 مقالې نړیوالې دي. دا مهال د اهواز شهید چمران پوهنتون 14 نړیوالې پوهنځۍ او کیمپسونه، 35 ښوونیز ګروپونه، د مطالعې 301 څانګې، 140 ورکشاپونه، 141 لابراتوارونه، 140 د محصلینو علمی اتحادیه، 4 علمی پولی، او 9 څیړنیز مرکزونه، او 1523 علمی پلاوی لري. د هواز چمران پوهنتون هم په تیره بیا په وروستیو کلونو کې دغه پوهنتون ته غیر ایرانی محصلین جذب کړي دي. د ایران له 2103 پوهنتونونو د دغو پوهنتونونو د نومونو یادول په دغه هیواد کې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا په سمندر کې یوازې یو څاڅکی دی.
بیان کیږي
ایزانو د دې پروګرام وخت دلته پای ته رسیږي. هیله چې د استفادې وړ مګرځیدلې وي. تر بل پروګرام بلوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری سه.
بیان کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د رحمت للعالمین د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح باندې د درود په لیژلو او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران په لبشه نومې لړۍ لیوي بلې برخه سره مو زه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په حضور کې حاضر شوی. قدرمنو اوریدونکو د خدای په فضل سره موږ د قرآن مجید د مدثر سورې پای ته ورسوله. نن به د قیامت د مبارکې سورې ابتدایي آیتونو یعنی له اول نه تر پنځلسمې پورې آیتونو ژباړه او ساده او روان تفسیر درته وړاندې کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې را سره مله واوسئ. عزیزانو، د قرآن مجید د قیامت مبارک سورې په مکه مکرمه کې نازله شوه او څلویښت آیتونه لري. د دې سورې د آیتونو چورلیز د قیامت په اکله ځینې مطالب دي چې د دې نړۍ په ختمېدو او د قیامت په پیلېدو پورې اړوند ویرونکي او درندې پېښې، د انسان د عمر ورستۍ شېبې، د مړ کېدو او زکندن او بل عالم ته یې د انتقال حالات، او هم د نیکوکارو او بدکارو دوو ډلو برخلیک هغه موضوعات دي چې په دې سورې کې مطرح شوي دي. په سر کې د قیامت د مبارکې سورې له اول نه تر شپږمو پورې آیتونو تلاوت اورو، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
د دغو آیتونو ژباړه داسې ده: په قیامت قسم خورم او په ملامتونکي نفس قسم خورم. آیا انسان فکر کوي چې هیڅ کله به یې هډوکي راغونډ نه کړو؟ ولې نه، موږ توانمن یو، او د هغه د ګوتو د سرونو کرخې یو ځل بیا سموو. بلکه انسان غواړي چې د فسق او فجور لاره ځان ته خلاص کړي، نو بس د شک په وجه پوښتنه کوي چې د قیامت ورځ کله ده.
ګرانو اوریدونکو، دا مبارکه سوره په دوو قسمونو پیل شوې ده: یو د قیامت په ورځ قسم، او بل د انسانانو په ضمیر او وجدان قسم. گوندی ده هر انسان زمیر د قیامت د ورځې یو ځلا او نخه ده چې د شکار د ترسره کولو په وخت په داخلي تاندوالی سره هغه ته انعام ورکوي، او د بد کار په وخت هغه ملامتوي او ترټي. په قیامت کې هم خدای تعالی د هغه عقل او وجدان له مخې چې انسانانو ته یې ورکړی دی هغوی محاکمه کوي. په نتیجه کې هغوی الهی قضاوت منی او د خدای حکم ته تسلیمیږي. رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خپل ملګرو ته وفرمایل: په قیامت کې نیکاران او بدکاران دواړه پښیمانیږي. نیکاران په دې وجه چې ولی لا ډیر نیک او ښه کارونه نه دي ترسره کړي، او بدکاران لخپلو بدو او ناخوخه کړونو څخه. د آیتونو دوام هغه بې بنیاده ګمان ته اشاره کړې ده چې عامه انسانانو ته پیښیږي، او فرمایي: انسان څرنګه ګمان کوي چې ګڼې موږ نشو کولای لمرین ورسته وراست شیبی او خاوری شیبی هډوکی یو ځل بیا راغوند کړو او هغه ژوندی کړو. حال دا چې موږ کولای شو حتی د هر انسان د ګوتو د سرونو لیکی او کرخې دوباره د مخکې په شان جوړې کړو. د ویلو ده چې د هر انسان د ګوتو په سرونو کې ډیرې نړۍ او ظریف کرخې موجودې دي چې خپل هغه کس لره ځانګړې دي او هیڅ داسې دوه کسان نه پیدا کیږي چې د ګوتو کرخې سره یو شان او برابرې وي. په همدې وجه نن سبا د کسانو د ګوتو له نښو څخه د هغوی د پیژندلو د یوې لارې په توګه کار اخیستل کیږي. دا مبارک آیت د ځانګړنې ته اشاره کوي او فرمایي خدای تعالی په قیامت کې نه یوازې انسانان پنځوي بلکې د دنیا په شان به د هر کس د ګوتو د سرونو کرخې هم ځانګړي او خاصې وي. ورپسې آیتونه له قیامت د انکار یوې جړې ته اشاره کوي او فرمایي کوم کسان چې غواړي په دنیا کې خپل غوښتنو او هیلو ته د رسیدو لپاره آزاد او خلاص وي او هر فسق او فجور ترسره کړی شي او د خپلو کارونو په خاطر د خالق په وړاندې هیڅ مسؤلیت ونه لري د معاد او قیامت انکار کوي. په بله وینا دغه کسان غواړي د خپل عیاشۍ او فساد او ظلم په وړاندې هیڅ خنډ ونه ویني ځکه چې په قیامت باندې ایمان د هر ډول جرم او فساد او تباهۍ په وړاندې یو ستر خنډ دی. هغوی لپاره د دې چې خپل انکار توجیه کړي مؤمنانو ته وایي که رښتیا وایاست چې قیامت شته نو ووایاست چې کله به راځي، او په دې وجه چې هیڅوک د دې پوښتنې ځواب نه لري وایي چې هیڅ قیامت نشته، په داسې حال کې چې د یوې پیښې د راتلو په وخت نه پوهېدل د هغه د انکار دلیل نه شي کېدی. البته ممکنه ده ساینس پوهان خبر وي چې د مځکې په یوې برخه کې یوه زلزله راشي خو د راتلو په وخت نه دی خبر.
محترم اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو نه زده کوو چې اول، اخلاقی وجدان د خدای تعالی لخوا یو ستر نعمت دی چې خدای تعالی انسان ته ورکړی دی ترڅو د قیامت په محکمه کې لشتونه تر مخکې پورې په همدې دنیا کې په خپله ښه او بد وپیژني او د خپلو کارونو په حقله قضاوت وکړي. په قیامت باندې باور انسان د فسق او فجور له ترسره کولو ساتي، او که داسې نه وي نو د ایمان د کمزوری او سسته نښه ده. بله دا چې د معاد منکران د قیامت د راتلو د امکان په نشتوالي هیڅ دلیل او برهان نه لري او یوازې په خپل ګمان باندې په تکیه سره له قیامته انکار کوي. او دریم، له قیامته د ډیرو خلکو د انکار وجه دا ده چې د هغوی په ګمان خپلو غوښتنو او هوا او هوس ته د رسیدو لاره یې خلاصوي.
الا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح.
عزیزانو، اوس هم توجه وکړئ د قیامت د مبارکې سورې اووم تر پنځلسم آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره
جباړه بس کله چې د قیامت په درشل کې سترګې زیری شي او سپوږمې تور شي او لمر او سپوږمې یوځای شي په هغه ورځ انسان وایي د تیښتې لاره چرته ده هیڅ کله د پناه اخیستو هیڅ ځای نشته هغه ورځ د نیټې ځای یوازې ستا د پروردګار په لور دی په هغه ورځ انسان ته د هغه څه خبر ورکول کیږي چې مخکې یې استولی دي او هغه څه چې یې پریښي دي بلکې انسان په خپل نفس بینا او کتونکی دی که څه هم د خپلو ګناهونو د توجیه لپاره پلمې جوړې کړي
ډیرو عزتمنو اوریدونکو دا مبارک آیتونه د قیامت له راتلو مخکې پیښو ته اشاره کوي او فرمایي هغه مهال به په دنیا کې ډیر ستر بدلونونه راشي سپوږمۍ به تور شي او لمر او سپوږمۍ به سره راغونډ شي دا په دې معنی ده چې د دې دنیا ټغر ټولیږي او موجوده نظام سره پاشل کیږي په دغه وخت سترګې د سختې ویرې له امله زیری او پریشانه کیږي په دغه ورځ به هر کس د ځان د ژغورلو په فکر کې او د تیښتې د لارې په تکل کې وي تر څو د خدای په درګاه کې له شتونه خلاصۍ ومومي خو څرګنده ده چې هیڅوک د تیښتې لاره نه لري او اصولاً له الهي حاکمیت څخه د تیښتې هیڅ ځای نشته د ټولو قرارګاه او د نیټې ځای د خدای تعالی په نیز دی او ټول به د هغه وخواته ستنیږي په نورو آیتونو کې هم دا خبره واضحه شوې ده چې انسانان د خدای تعالی په ارادې سره دنیا ته راغلي دي او په پای کې به هم د خدای پاک په لور ستنیږي لکه څنګه چې د بقرې د مبارکې سورې په 156 آیت شریف کې لولو انا لله و انا الیه راجعون یعنی موږ له خدای څخه یو او د هغه په لور ستنیږو نو بس په الهي محکمې کې د انسان پښتون او حاضرېدو سره هغه په خپلو ټولو کارونو باندې او د هغو په اثارو او پایلو خبریږي تر څو پوه شي چې الهي محکمه د حق او انصاف پر بنیاد ولاړه ده او د هغه هیڅ کار او د کارونو نتیجه یې پټه نه پاتې کیږي البته هر انسان د خدای په محکمه کې له شتونه مخکې په خپل حالت خبر وي او پوهیږي چې په دنیا کې یې څه کړي دي که څه هم د خپلو بدو کارونو لپاره پلمې او عذرونه راوړي او وغواړي چې بدې کړنې یې توجیه کړي خو په خپل باطن کې ښه پوهیږي چې کار یې سم نه و
ګرانو دوستانو له دې آیتونو نه زده کوو چې ړومبی د نړۍ موجوده نظام په قیامت کې دړې وړې کیږي دویم د قیامت په محکمه کې ګناهکاران د هغوی په جرم پوهول کیږي تر څو په خپلو بدو او ناسمو کارونو خبر شي او د الهي حکم په وړاندې تسلیم شي دریم د انسان وجدان او ضمیر د قیامت په محکمه کې د هغه خلاف تر ټولو ښه شاهد او گواه دی او څلورم که څه هم ممکنه ده چې په دنیا کې توجیه او عذرونه وړاندې کول ګټه ولري خو په قیامت کې عذر او پلمې هیڅ اثر نه لري
یا الله یا الله جل جلاله
اوریدونکو د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي نو موږ هم د خدای تعالی له درګاه څخه غوښتنه کوو چې هم په دغه دنیا کې او هم په هغه دنیا کې د قیامت په ورځ زموږ سره مرسته وکړي. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان.
لمانځنه خدایا پدا سی رنز رنزوریم چه تی درملیه ددا سی سوی پهیلیم چه تی منزلیه ددا سی ستاین بندیم چه تی وڑیه زپتا چپو هیگم تپو خی ته هغی چه پخپل دیویل او لکه چه ودی ویل هغی ستا په بیلتون کې وران هر څه دی زما پاخه اوما خواګه ترخه دی زما که په دنیا زرګونه ښه دی زما پیستا لنوما په کار نه دی زما
تهران نخوسم.